پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پری خبرونه که ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې ترکیې ته د طالبانو د پلاوي سفر څارو. په کندهار کې بڼوال د سپین بولدک چمن لارې بندېدو ته اندېښمن دي.
که زموږ انار ونوځي موږ په زرهاو میلیونه افغانۍ تاوان کیږو.
په هلمند کې د ملکه سرایا روغتون ډاکتران او ډاکترانې معاشونه غواړي.
اولادونه معنا سفلۍ نه لري، دا د ژمی راپسې راغه کوټونه نه لري، معنا غله موږ نه لري.
له دې به مو هم خبر کړو چې د اندړ ولسوالي چار دیوال بازار له څلورو کلونو وروسته پرانیستل شوی.
بازار ورځ تر بلې کېدو روان دی.
تر هر څه مخکې خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ډلیز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړي. افغان سوداګر وایي د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله لسګونه موټر تازه میوې خوسا شوې ده. او نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلهیز امنیت تړون یو لوړپوړي چارواکي ویلي د افغانستان وروستي تحولات د منځنۍ آسیا د بې ثباتۍ سبب شوي. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سایدوروف په یوه غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې سایدوروف زیاته کړې د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بېلابېلو عواملو رایوځای کېدا بې ثباتۍ ډېره کړې او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډلهیز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنیو چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. افغان سوداګر وایي د سپین بولدک چمن لار د تړل کېدو له امله لسګونه موټر تازه میوې خوسا شوي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر حاجي نصرالله زهیر ازادي راډیو ته وویل د لارې د تړلو دوام به سوداګر او د انارو باغ لرونکي له سلګونه میلیونه افغانۍ زیان سره مخ کړي.
که زموږ انار ونوځي موږ په زرهاو میلیونه افغانۍ تاوان کیږو.
د راپورونو له مخې د سپین بولدک چمن لار له 12 ورځو راهیسې تړلې پاتې ده. سوداګر وایي که لار همداسې تړلې وي نو دوی ته به درانه مالي زیانونه واړوي چې جبران به یې کلونه وخت ونیسي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوې د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو په مخ پرانیزي. د ماین پاکۍ یوه موسسه وایي په لسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هیلو موسسې رئیس جیمز کوان بریتانیایي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي. د ښاغلي کوان په وینا سره له دې چې دا به لویه ادعا وي چې په لسو کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډیر شمیر ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له مهاله پاتې، خو طالبانو هم په وروستیو شلو کلونو کې ډیر ماینونه ایښي. د هیلو موسسې مشر ښاغلی کوان اوس په کابل کې د طالبانو له حکومت سره د ماینونو پر سروې او د هغو د پاکولو په اړه په خبرو بوخت دی. نن د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د 2001 کال په دسمبر میاشت کې د کلیوالو ښځو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اکتوبر میاشتې 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ د کښت او بزګرۍ، د پراختیا، د خوړو، د امنیت او ټولنو د بېوزلۍ د کمیدو په برخه کې د کلیوالو ښځو د مهم رول لوبولو لپاره نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان 1.5% خلک په کلیوالو سیمو کې اوسي چې پکې لویه برخه ښځې له تعلیم محرومې دي او اساسي خدمات هم په کافي اندازه نه ورسول کیږي. د ازبکستان د ترمیز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو د رسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان له لارې په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو د رسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن ترمیز سره دی خارته ورسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ویندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان ترمیز ته ولېږدول شي چې له هغه ځایه د افغانستان مزار شریف ته یوړل شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی. د ترمیز د کارګو د مرکز رئیس نادر جلالوف وایي دوی د ریل ګاډي 34 ډبې خوراکي مواد او نور وسایل افغانستان ته لېږلي دي. د افغانستان د مزار شریف او د ازبکستان د ترمیز بندر ترمنځ په 2018 کال کې د ریل ګاډي تګ راتک پیل شو. د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې په تازه شخړه کې یو آذربایجانی سرتیری وژل شوی او شپږ ارمنی سرتیری ټپیان شوي دي. دا شخړه پرون د اکتوبر په 14 شوې. د ارمنستان پوځ په یو اعلامیه کې د آذربایجانی سرتیری وژنه رد کړې خو ویلي دي چې د دوی شپږ سرتیری د نګورنو قرباغ په ختیځ کې د آذری ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې د روسیې 1600 ځواکونو ته هم چې نګورنو قرباغ کې دیره دي له اوربند د آذربایجان د سرغړونې په تړاو خبرداری ورکړل شوی. آذربایجان د اوربند ماتولو ادعا رد کړې ده. 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان د اوربند هوکړه وشوه. او د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر بیل کلینټن د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستر شوی دی خو د هغه ناروغي له کورونا سره تړاو نه لري. د هغه یو ویاند انجل اورینا پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې 15 کلن کلینټن د کالیفورنیا د ایروین په یو روغتون کې بستر شوی دی. اورینا لیکلی د کلینټن روغتیایي وضعیت مخ په ښه کېدو دی او ښه روحیه لري. بیل کلینټن د امریکا 23 ولسمشر له 1993 کال څخه تر 2001 کال پورې په سپینه ماڼۍ کې و. هغه په 2004 او 2010 کال کې جراحي عملیات شوی هم د او په خوای د زړه له درده رنځوړ. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شپرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې ته روشن مخته وړي. مخکې تر دې چې په ترکیه کې د طالبانو د پلاوي د سفر جزئیات تر سره شریک کړو، د سپینې ماڼۍ د ویاندې څرګندونې لرو. جین ساکی خبری خوندې ته وویل واشنگتن له افغانانو سره د بشري مرستو پر لارو چارو له خپلو متحدانو سره په سلام مشورو بوخته. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو لولوري له افغانستان سره د مرستو اعلان او د یو شمیر عامو افغانانو هرکلای. د امریکا سپینې ماڼۍ بیان دی جین ساکی پنځمه نه وخته یو خبری کانفرنس پر مهال خبريالانو ته وویل چې امریکا په دې تمرکز کوي چې افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. میرمن جین ساکی وویل
Our focus is on working with the vast majority of the international community on delivering humanitarian
Look tamarkuz da narewali tulani da lui aksariyat sara da bashari marasto rasawlo aw ka afghanistan ki khalko ta da rasidulo para kar kawlo banide karchu dar tar las chi lui ta haqat rasiki chi urta artialari mutahida alat da de marasi tar tulu lui champi kawun kede mugdade marasto uran kawlo para da narewalo sasmanu nilari kar kade no da haqa chidi chi زموږ تمرکز اساسا په دې وخت
کې د ورکس تر انټرنیشنل اورګانایزیشنز ټو ډیلیور دات سو دات از وات اور فوکس پرایمریلی از اون.
د امریکا له دې اعلان نه یو شمیر کابل خاریان هرکلای کوي. د دې خار یو اوسیدونکو بادام احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې هیله ده د امراستي پرانا توګه او دوامدار وي.
ورسته کې د امریکا رخوانه د مرستو خبره ډیره زیاته کړه. د افغانستان د خلکو لپاره ځکه چې په اوس وخت کې ډیره زیاته اړتیا ده چې افغان ولس سره مرسته وشي. د مرستو شفافیت به په دې ډول چې کچیر ته مستقیمن ولس ته ورسیږي نو ډیره ښه وي، خو مګر کچیر بیا هم د ګاونډي هیوادونو له ادرس افغانستان د مرسته راځي، فکر نه کوم چې اصلي ادرسونه ته او اصلي چیز چې د مرستې په توګه باندې د افغانستان سره کیږي هغه د افغانانو ته ورسیږي.
عبدالله احمد زید کابل خریوبل اوسیدونکو او د اقتصادي چارو پودی د وای د پخوانی نظام له سقوط وروسته عام خلک لا بیوزلی وځپل او د محل په هیواد کې اقتصادي کړکېچ خپور دی. بشری مرستو ته تر ټولو مسایلو زیاته اړتیا لیدل کیږي.
اوس چې هغه د افغانستان د طالبان اسلامي امارات واک ته رسیدلې نو ټول مرسته دلته درېدلې دي چې دا یو منفي تاثیر لري په د افغانستان په ولسونو باندې، ځکه مخکې کوم اندازه باندې فقر او د فقر نورم ډېر شوی ده. باید ژر تر ژره د ایالات متحده د امریکا متحده ایالات یا نور هیوادونه ژر تر ژره خپل بشري مرسته افغانستان سره
خغل احمد زای ټینګار کوي چې له افغانستان سره د نړیوال مرستې دوامدار وي او له طالبانو غواړي چې د غمرستو درنو رسول لپاره پر منظم میکانیزمونو کار وکړي. امریکا داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې دا مهال په دغه هیواد کې اکثره خلک له اقتصادي ناخوالو سره ټکوي. بلخوا د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس هم پنجشنبه ناوخته د یوې خبري ناستې پر مهال خبریالانو ته خبر ورکړ چې امریکا هوډ لري هغه کسان له افغانستانه وباسي چې امریکایان د دوی متحدین او د امریکا قانوني دایمي اوسیدونکي دي. ښاغلی پرایس وویل هغه راپورونه رد کوي چې ګوندې له افغانستانه به د پوځي چارتر الوتکو له لارې خلک ایستل کیږي. ښاغلی پرایس وایي دوی کابل ته د پوځي چارتر الوتکو د لیږلو هیڅ ډول پلان نه لري او هغه کسان هم چې غواړي له افغانستانه وباسي د قطر او پاکستان د ملکي چارتر د الوتنو په همکارۍ به ایستل کیږي.
The departures of the Qatar Airways charter flights
د قطری الوتکو د چارټر الوتنو او په آزاده توګه تګ راتګ لپاره د طالبانو له لوري د ژمنو د ساتلو په برخه کې د مثبت ګام په توګه ګورو، خو موږ قانع نه یو. موږ پر طالبانو فشار ته دوام ورکوو چې امریکایي اتباع دایمي اوسیدونکي قانوني وګړي او هغه افغانان چې موږ ورسره ځانګړي ژمنتیاوې لرو وکولی سو له هېواده یې وباسو په هغه صورت کې چې دوی یې وغواړي.
هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره د دغې ډلې د رسنیز ټیم او د فرهنګي کمیسیون غړو مو تر دې دمه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو طالبانو تر دې مخکې امریکایان د دوی متحدین او افغان همکارانو ته اجازه ورکړې چې له افغانستانه ووځي. امریکا د خپلو پوځیانو په ګډون د تیرې اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې شاوخوا 1,40,000 هغه افغانان هم له افغانستانه وویستل چې له دوی سره یې په بېلابېلو برخو کې کارونه کړي وو، خو لا هم په کابل کې ګڼ شمېر هغه کسان پاتې دي چې د امریکا حکومت او پوځیانو سره یې کار کړی و. آن داسې کسان هم لا په کابل کې پاتې دي چې د امریکا تابعیت لري، خو د وروستیو ګډوډیو له امله دغه هیواد کې بند پاتې سول. طالبانو څو ځلې وویل چې د دوی له لوري به هیڅ افغان ته ګواښ نه وي او ټول کولی سي چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
واشنگتن له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو پر لارو چارو غور کوي. بل لورته ترکیه وایي حاضره ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون په انقره کې د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امین خان متقی سره وکتل. طالبان هڅه کوي چې نړیوال د دوی نوی حکومت په رسمیت وپیژني، خو د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو په شان مسایل سبب کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. تفصیل په دې راپور کې.
ترک چارواکي وایي له طالبانو سره یې تېره شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپله سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومي کړي. که څه هم په وروستیو ورځو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي. د متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی ترکیې ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هیواد سره په دوه اړخیزو مسئلو او همداراز د افغانستان پر راتلونکي د ترکیې په همکارۍ خبرې وکړي. چاوش اوغلو خبریالانو ته وویل د طالبانو مشرانو ژمنه وکړه چې تر خپل وسه به د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکیې څخه په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنېږي.
د طالبانو ادارې وویل که دا افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنې سي، د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي دوی به یې خدمت وکړي او که بیرته ستنېدو کې به یې ملاتړ وکړي. خو موږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسي.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړې او اکثره یې هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ویندی شرمن او همداراز د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړي. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکاری وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکې اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنجشنبه هیله وښوده چې طالبان به پخپله له بهرني ملاتړه پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکې چهارشنبې په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یوه نړیوال کنفرانس تابیا کړې ده. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وایي مسکو به دې کنفرانس ته طالبان هم وروبولي. خود طالبانو ویندوی او د اطلاعات او فرهنگ مرستیال ذبیح الله مجاهد وای
ما تصمیم نهایی طالب نگرفته
موږ تر اوسه پورې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. موږ ته بلنه راکول سوې ده او تر غور لاندې ده.
مسکو په مارچ میاشت کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کنفرانس جوړ کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د ملکه سرایا روغتون کارکونکي وای ل یولس میاشتو راهیسې ماشونه نه دی اخیستي. په دې روغتون کې چې 25 بستر لري د مور او ماشوم په برخه کې خدمات وړاندې کیږي او 103 کاري پرسونل لري. نور په دې راپور کې
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ملکه سرایا روغتون کارکونکي شکایت کوي چې له تیرې 11 میاشتې راهیسې تنخواګانې نه دي ورکول سوي. د یاد روغتون کارکونکو ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري او له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد روغتون دوه ډاکترانو محمد رسول او کریم الله ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دو نیم کال کې ستاله د کار کوم خاطر څنګه خدای دې زموږ د معاشاتو مشکل دی. یو ول سمه کې زموږ د معاشاتو زموږ د معاش نه راکول سي نو څو څو تقریبا دو ول سمه تاوي مشکلات کوم دا دي چې فقط مشکلات دي چې د کور دي چې د کور ته تمنې چې اقتصادي حالت ډیر ضعیف دی دا اوس وخت دی. او بل مشکلات دا چې کوم پورونه چې په خپل ګرا باندې و د معاشاتو لپاره موږ پورونه کړی دي پورونه موږ د معاشاتو په دغه کړی زموږ معاشونه برکت کوي هم معاشونه نه ځای کې پنونو په سبا معاشونه هم هغه دولت څنګه ولنده دولت راکوي په سبا تقریبا زموږ
ول سمه چې موږ ته ماشات نه دراواله کړی اوس خداس برانی حالت کې تباور کوي چې یعنی موږ خپل دغه د نن لرو شي تیل موټرګار ته راځي خپل دنې تراسو یا مثال خبره عیال ته یو نه پکات ورته تیار کړو د ډیر مشکلات سره موږ خپل مخ یو نو په حال اوس موږ غوښتنو خو د دولت څخه دغه د چیز ترجر از موږ ماشات را تاواله کې تر څو چې زموږ مشکلات را فس
پایا دروختم کې شزنه ډاکټرانې هم لوارتستوند سر ټکوي. ډاکټر نوري ازادي راډیو ته ویل چې یمي پر رسیدو دي خود خپل ماشومان لپاره ډوډۍ نه لري او نه هم د هغوی د تودولو لپاره د جامو پیسې لري.
دا دی ولس میاشتې کې خپل کور به روان دي اولادونه مخوره کول ډوډۍ غوړي چې څه چاره ست خپل د ځان سره فکر وو د چې څه چاره ست اولادونه معنا صفلی نه لري. دا د جمعې را فسره کوټونه نه لري معنا غلموج نه لري چې دا موږ د ولس خواري ده د ولس خواري مدارک هم دي دا موږ د ولس هم د ولس هم ورانه وکړي لا موږ ور پنه دل دي.
ملکه سرایا روختون 25 بستریز دی او د مور او ماشوم په برخه کې خدمات وړاندې کوي. د هلمند د عامې روغتیا ریاست مالی او اداري مسؤل ممتاز احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ډاکټرانو ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکه کړې ده. نوموړي هیله وښوده چې ډیر ژر به د دغه روغتون د کارکوونکو د معاشاتو ستونزه هواره سي.
هلمند د عامې روغتیا د ریاست د کمیسیون مشرتابه تقریبا دغه دریم مسلسل مکتوبونه او نفرمو مشخص مسؤل نفرمو واستول کابل ته چې حتی تر مالی وزارت پورې د دې بریک ډاون پروپوزل د معاش جوړ شوی د وزیر د مالیه مخ ته وسی شوډل شوی دی. موږ خوشبینه یو چې د تیرو حکومت پیسې به هم راشي هلمند ته او دوه کسان ته معاشات اجرا کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د یاد روغتون کارکونکي د معاشاتو د نه اجرا کولو شکایت کوي. درې میاشتې وړاندې هم د دغه روغتون کارکونکو د معاشاتو د اجرا کولو غوښتنه کړې وه خو تر اوسه پورې دغه ستونزه نه ده حل شوې.
په هلمند کې د ملکه سرایا روغتون ډاکټران، ډاکټرانی او نور طبي پرسونل شکایت لري چې معاشونه یې نه دي اخیستي. دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو.
کله چې یو غاښ چینجی وهي خرابېږي یا شرک په جامه کې راټولېږي همداسې د وجود په نورو برخو کې هم انتشار کوي.
د غاښونو د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر بشپړې څرګندونې د روغتیا ژوند شتمني په پروګرام کې تر 12 بجو وروسته له ازادي راډیو اورېدل شي.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې د کندهار د تازه میوه سوداګر وی د سپین بولدک ولسوالۍ د لارې تړل کېدو له امله په تیرو 12 ورځو کې پولیسکونه موټره تازه میوه خوسا شوې ده او که حالت هم داسې دوام وکړي نو د سوداګرو او بڼوالو ته به نور هم درانه مالي زیانونه واوړي. دوی د میوې د فصل تر پای ته رسیدو پورې د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. جوسیات په دې راپور کې
په کندهار کې د تازه میوې د فصل له پیل سره سم د سپین بولاکو لسوالۍ لار له تیرو 12 ورځو راهیسې د طالبانو لخوا د سوداګرو او هر راز تګ راتک په وړاندې تړل شوې ده. د لارې تړل کېدو تر ټولو ډیر زیان د دغه ولایت باغ لرونکو او سوداګرو تاړولی او په سلګونه موټره تازه میوه د لارې د پرانیستل کېدو په انتظار خرابه شوې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصر الله ظهیر وایي د لارې د تړل کېدو دوام به سوداګر او د انارو باغ لرونکو له سلګونه میلیون افغانی زیان سره مخ کړی.
په میلانا او افغانی مشت تاوان رسیږي، په ضرورو میلیون تاوان را رسیږي. که موږ د دغه دربدری سره مخامخ شو او زموږ انار ونوزي مو په زرهاو میلیون افغانی تاوان کیږو او دا اکثره د بزګر در اوژاخیږي، د زمیندار در اوژاخیږي، دغه تاجر د کمی خوا ورکی نقطوانی زمیندار سو.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي سلګونه موټر وچاو تازه میوه په موټرونو کې بار پات ده او د خرابېدو په حال کې ده. د حبیب الله او عبدالباقی په نومونو د وچاو تازه میوه دوه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
مشته دی دلار الکی دغه سیزن دی مشته فریج دی د سیزن سوروسته مطلق د مول واده ور سره کو چې کلار بند دی کی مش دغه مخالفت نکو بیا دی دغه چا سره چې د پاکستان حکومت هر څوک چې دی دغه سره دی پر خپل سیاست پر خپل برابر باندې خپل خبر ور سره وکي نه زموږ د تجارت پر برابر باندې
زموږ چاره په نوم یو غوښت غواړي زموږ قوم وروره په لوم مسلمانان یو زموږ سره ول دی زلم وسی په خپل وطن کې بیا خو موږ ستاسې پرې ولس یو تاسې زموږ پر سر لاس را تېر کړي تاسې ولې پرې موږ در بدره کوي نو موږ وروره بره دغه دروس راته تېره ده سبا د خیر د ولایت مخته راځو که سل یو که پنځه سوه یو یا به مو وژني یا به زموږ لاره را کوي.
د عبدالله په نوم د تازه میوې یو بل سوداګر وایي کلاره همداسې تړلې وي نو دوی ته به درانه مالي زیانونه واړوي چې جبران به یې کلونه کلونه وخت واخلي. دی له طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوو د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي
او موږ دغه ټاپي در وخته چې یا د بارانو وخت دی یا د یخو وخت را روان دی هغه که سره موږ اتلس ورځې وخت لرو نور وخت نه لرو که دغه لار ژر تر ژره د صحیح لانه چې د اتلس ورځې سیرې شي دا ټول کندهار او د معاملګر ټول تباه کیږي او تباهي بیا داسې چې کندهار باغوالا او معاملګر به هم په یو غټ جنجال او فساد کې سره واقع شي ځکه چې باغوالا پیسې ځنې غواړي او سوداګرو ته معنا دا مالونه دریا یا ورسته سوه یا په خرچو کې ولاړه پیسې نه شي ورکولی نو دا یو غټ مشکلات یو غټ تکلیف میدان ته راځي.
د کندهار ولایتي چارواکو د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې د تړل کېدو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړي خو له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي و چې لارې د افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله بند کړې ده.
تاسو له پیغامونو
میرجان امیر د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ زما هیله د طالبانو څخه دغه ده چې زموږ د معلمینو معاش ورکړي ځکه مکتبونه ټول بند دي او هیله کوم چې ټوله فعاله شي.
زه عجي محمد جان د لغمان ولایت نه د ازادي راډیو ته دغه پیغام ځم د بشري مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپله سروې وکړي او په ښارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه له لاسه ورکړي په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي نو زیات توجه د موسساتو باید په ښارونو باندې.
السلام علیکم زه له غزنی څخه د سمری اردو یو سرتیر تماس کیم موږ غواړو چې موږ خپل وظیفو ته بیرته اجازه ورکړو ځکه چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه دي صرف عموم د ټولو سربازانو نمایندګي خو نه سمواله خو د یو سرباز په توګه مې موږ روزل شوی نفر یو سلام د احترام سره
السلام علیکم زه کندهار ولایت بلاو خبر کوم چې تاسو به موږ خوشاله شئ دا په شفافه توګه وشل چې لکه چیرې چې نوي دسترخوان دغه څه دي باید په هغه پروګرام برابر قدم په قدم واخلل شي. په هغه نوي دسترخوان کښې موږ ته پاتې لار راکړې مګر مرسته نه ده راته رسېدلې. دغسې چې پر هغه ته قدم باندې لاړ شي سره په ښه توګه وویشل شي او که چېرې لاس ته ولوېږي د قومندانانو د چارواکو د دغه نوي هغه بیا نه رسېږي هغه بیا نه سره دغه کېږي مظلومه ته نه رسېږي. ولې په دورځ نه یو ځای ته ورغلو سوله داسې خلکو ته رسېدلې چې هغه ډېر شتمن خلک وو د مسکینانو ورته جړله نه ورته رسېدلې. دا مرسته باید یو کمیټه ورته وټاکل چې هغه کمیټه ور ورسېږي خلکو پورې وایې چې په مسو کښې په ماغي کښې په کلو کښې او که د دوی لاس ولېږ بیا د دوی په وظیفه باندې ویشل کېږي. دا هېڅکله نه رسېږي د افغانانو چې بېچاره ولس ته نه رسېږي. دا باید داسې ښه تقسیم وکړي لکه نوید دفترخان چې هغه داسې ښه پروګرام درلودي باید دغسې پروګرام وشي د رب انشاءالله خدای پاک مهربانه دي چې وبرکېږ. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د طالبانو له راتګه وروسته په غزني کې یو شمېر بازارونه له کلونو بندېدو وروسته بېرته پرانیستل شوي دي. دغه بازارونه د غزني مرکز ته څېرمه او په ځینو ولسوالیو کې آباد دي چې د سختو جګړو او ناامنیو له امله بند شوي وو. نور په دې راپور کې
د غزني پکتیکا ترمنځ په غځېدلې لاره د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې چاردیوال دا هغه بازار دی چې سوونه دوکانونه درملتونونه شخصي کلینیکونه حمامونه د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کورسونه مستریخانې هوټلونه د تیلو پمپ د لرګو ټال د څارویو ګنج او نور کاروباري مرکزونه لري. خو تر څنګ یې جامع جومات دینی مدرسه د فوټبال او والیبال د لوبو میدانونه هم جوړ سوي دي. دغه بازار له تیرو څلورو کالو څخه د جګړو له امله بند و خو د طالبانو له راتګ سره بیرته خلاص سوی دی. دلته د سیډیګانو او کیسټونو دوکانونه هم خلاص سوي خو موسیقي نه پکې اورېدل کېږي. زه په دغه بازار کې د خوراکي توکو د یوه دوکان مخې ته ولاړ یم. د خلکو ګڼه ګوڼه ده په ورځنیو کارونو بوخت دي. موټران او رکشې یوې او بلې خواته تېرېږي. دلته اوس خلک له لرې لرې سیمو څخه د سودا اخیستلو په موخه راځي. د سړو په ګڼه ګوڼه کې خال خال ښځې هم معلومیږي چې په دوکانونو کې له خپلو محرمو سره یو ځای په سودا اخیستلو بوختي او یا هم د کلینیکونو په انتظار خانو کې ناستې دي. د دغه ښار دوکانداران او سوداګر بیا خوښي ښیي چې بیرته یې د ګټې وټې وسیله پیدا کړې ده. ډاکټر واحدیار په دغه ځای کې شخصي کلینیک لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دلته خلک بیرته په ورځنیو کارونو بوخت سوي پانګونه کوي او د بازار په خلاصېدو زیات خوشحاله دي. واحدیار زیاتوي دلته خلکو ته زیات تاوانونه رسېدلي وو. په دغه بازار کې اوس تعمیراتي چارې څو برابره زیاتې سوي دي.
دا بازار تقریبا د څلور پنځو کلو په موخه باندې جنګو له وجې بند سوی ولو او د خلکو ډېر تاوانونه هم ورته رسېدلي وو. تقریبا درې سوه درې نیم سوه دوکانه دي. نور هم پسې درازېږي. پمپونه جوړ سوي دي. نور نوي نوي خلکو دوکانونه جوړ کړي دي. بازار ورځ تر بلې په ښه کېدو روان ده.
عالم خان احمدي دغه بازار ته د سودا اخیستلو په موخه راغلی دی. دی وایي زموږ لپاره اسانه داس وه چې مخکې به په سودا اخیستلو پسې لرې ځایونو ته تلو خو اوس بیرته دغه بازار ته راځو.
ټول بازار بیرته خلاص و ډېر کارونه پکې شروع سوي دي. دا کارونه شروع سوي دي چې مخکې یو منزل اوس یې دوه منزله شروع کړي دي. که
د چاردیوال په رنګه د غزني مرکز اړوند ارزو بازار هم د جګړو له امله تقریبا دوه کاله تړلی و خو تر څنګ یې شهباز دوکانونه نانی کروسای قرباغ بازار او داسې نور هغه بازارونه چې د وروستیو جګړو له امله تړلي وو اوس بیرته خلاص سوي.
د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې په بېلابېلو ساعتونو کې په لنډو څپو پنځه ویشت یو دېرش نولس او پنځلس مترو اورېدلی شئ. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ راډیو خپرونې په دولس زره اویا څلور نوي نه زره څلور سوه اتیا ولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره نوي موندلی شئ.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر دولس نیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د غاښونو د ناروغۍ په اړه معلومات درکوي. او دا یادونه وکم چې دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا خپرونه نن خوست ته ځانګړې شوې ده. په خوست کې ستونزې څه دي؟ کوم کارونه ښه ترسره شوي دي یا ښه روان دي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام کې د خبرونې لمل مکول شي. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو. و سم کته چرته تاسو کولای شئ چې دا شمیرې لزان سره یاداش کړئ. زه به درته وایم 00420221205001. بل شمیره ده 00420221205001. د خبرونې په ترڅ کې د خبرونې وړاندې کوونکی دا